کدا غرمی پوره دولس بجې سوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د اوسنۍ خبرونې زیات وخت د ازادۍ راډیوي مجلې ته بیل سوې. خو د دې ترڅنګ ځینې راپورونه هم لرو. نن د ناټو غړو هیوادونو په د بهرني چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر مالي مصارفو خبرې کیږي. نور رپورټونه هم لرو، خو اوس خبرونه چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. په استونیا کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن د امریکا په ګډون د ناټو ځینې نور غړي هیوادونه پر افغانستان خبرې کوي. تیره شپه د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ ته نږدې پر یو ملکي موټر ځینو وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې د موټر 15 سورلۍ وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې پرون په اورګزیو ایجنسۍ کې له وسلوالو سره په نښته کې یو عسکر او نونس وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د استونیا په مرکز تالین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې نن د امریکا په ګډون د ناټو ځینې نور غړي هیوادونه پر افغانستان خبرې کوي. ټاکل شوی دغه مشران د افغانستان لپاره په یوې نوې تګلارې خبرې وکړي چې له مخې په دې هیواد کې مالي مصارف کنټرول شي او افغان مقاماتو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو په برخه کې پرمختګ وشي. په دې اړه په همدې خبرونه کې نور تفصیل هم اوریدلی شي. تیره شپه د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ ته نږدې پر یو ملکي موټر ځینو وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د موټر 15 سورلۍ ووژل شوې او دوه نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادۍ راډیو ته وویل دغه کسان واده ته روان وو چې نامعلومو کسانو ورباندې برید وکړ. د په وینا وسلوالو تر دې پیښې وروسته له سیمې څخه تښتېدلي او په دې تور څوک نه دي نیول شوي. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا چا نه دی منلی. له بلې خوا تیره شپه افغان او ائتلافي ځواکونو په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې ګډ عملیات وکړل او دوه مشکوک وسلوال یې د ترهګرۍ په تور ونیول. په یو بل خبر کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره یې د نړیوالو ځواکونو پر یوه اکمالاتي کتار برید کړی او مالي او ځاني زیانونه یې ور اړولي، خو د لغمان چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې د سمنګان ولایت له زلزله ځپلو کورنیو سره یې بشري مرستې کړې دي. د کلیو د پراختیا وزیر جارالله منصوري چې نن سیمې ته ورغلی و له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مرستې د سمنګان د والي په مرسته پر اړو کسانو ویشلي دي. ښاغلي منصوري زیاته کړه چې اوس مهال عاجلې بشري مرستې زلزله ځپلو ته رسولي او د کورونو د جوړولو په برخه کې به هم له خلکو سره مرستې وشي. د هرات د شینډن ولسوالۍ د یو شمیر قومي مشرانو په مرسته پرون شاوخوا سل تنه وسلوال له افغان دولت سره ملګري شول او خپلې وسلې تسلیم کړې. په هرات کې د سولې د کمیسیون مشر سید شریف مجددي ازادۍ راډیو ته وویل دوی به دغو کسانو ته چې له دولت سره ملګري شوي د کار روزګار زمینه برابره کړي.
ما انشاءالله کارهای روی دست داریم که
پو که دولت پلان لري چې هغو کسانو سره مرسته وکړي چې تازه ملکي ژوند ته راوګرځي. سیمه که باید بیا رغونه پروگرامون پیل او دوی تبا دا کار روزگار زمینه پا که چمتو شی
ما به نتیجه میرسه انشالله.
په هرات که ترده مخی هم زیاد وصلوال دولت سر ملگری شوی او ویلی دی چه نور با جگره نکوی. په هلند کې پرون یو شمیر افغان کډوالو د ایران د سفارت مخکې مظاهره وکړه. دوی د ایران حکومت لخوا د افغان کډوالو د اعدامونو غندنه وکړه. د دغو مظاهرچیانو له جملې لونا ولی ازادۍ راډیو ته وویل د دې مظاهرې یو هدف دا و چې ایران دولت وهڅوي څو د افغان بندیانو له اعدامولو لاس واخلي او دوسیه یې افغان دولت ته وسپاري.
ایران له دولت نه خواهش کوي هغه خلک چې هغوی بندیان کړي دي هغوی باید خوشي شي او هغوی باید د افغانستان دولت تسلیم شي او د هغوی دوسیې هم باید موږ ته راوښودل شي چې واقعا هغوی څه رقم په څه شي کې متهم دي او څرنګه دوی بندیان شوي دي.
په لندن کې هم پرون یو شمیر افغانان د ایران د سفارت په وړاندې راټول شوي وو او اعتراض یې وکړ چې افغانان باید په ایران کې اعدام نشي. دوی په ایران کې د افغانانو د اعدامونو پر موضوع اعتراض وکړ. لازادې رادیو څخه خبر نوري. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي پرون په اورګزیو ایجنسی کې له وسلوالو سره په نښته کې یو حکومتي عسکر او نونس وسلوال وژل شوی دي. د سیمه د طالبانو او القاعدې مهم مرکز ګڼل کیږي. د مشکوکو افراطي وسلوالو د ځپلو لپاره د اورګزیو ایجنسی په دوو کلیو کې د پاکستان پوځ درنې وسلې هم کارولې دي. د خیبر پښتونخوا د ملیشه ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په دې نښته کې 15 مخالفین او یو اسکر و وجل شول. دیو بل خبر لمخه نن سهار وختي څلور وسلوال هغه وخت وجل شول چې د طالبانو یوې ډلې په سواد درکې پریوي امنیتی پوسټ برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي په سواد کې طالبان تر ډیره حده ځپلي خو تاوتریخوالی په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي چین د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د مشکوک اټومي پروګرام پر ضد د نویو بندیزونو په برخه کې د خبرو له نوي پړاو سره موافقه کړې ده. بایدن دا څرګندونې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. وی ویل چین به پر ایران له بندیزونو سره موافقه وکړي. بایدن زیاته کړه دا لومړی وار دی چې ټوله نړۍ د ایران د اټومي پروګرام پر ضد یو موټی شوې ده. بایدن وویل د ایران حکومت اوس تر پخوا زیات هم د خپلو خلکو لخوا او هم په سیمه کې منزوي شوی دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې د زمبابوې په کتنه بوخت دی نن هلته یو تجارتي نندارتون پرانیست. د دې هیواد په دوهم لوی ښار بولاویا کې په دغه پرانیستل شوي تجارتي نندارتون کې ایران زیاته ونډه لري. د ایران ولسمشر پرون د زمبابوې له ولسمشر رابرت موګابي سره په کتنه کې لویدیز په دې تورن کړ چې په غیر عادلانه ډول یې د دوی هیوادونه په نښه کړي دي. موګابي وویل دواړه هیوادونه د لویدیزو هیوادونو له غیر قانوني او غیر مواجه بندیزونو سره مخامخ دي. احمدی نژاد د موګابي د رهبرۍ طریقه د نړۍ د هیوادونو لپاره یوه نمونه وبلله. د ایران ولسمشر د زمبابوې په دوه ورځنۍ کتنه بوخت دی چې د دې هیواد له ځینو نورو مهمو چارواکو سره هم کتلی دي او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې. د قرغزستان موقت حکومت وایي ښایي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو د پوځي اډې د برخلیک په اړه هر ډول پریکړه وځنډوي. د قرغزستان مرکز بشکیک ته نږدې د مناس هوایي اډه په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د اکمالاتو تر ټولو مهمه اډه بلل کیږي. د روانې میاشتې په پیل کې د قرغزستان د پخواني ولسمشر کورمنبیګ باقیوف د حکومت له پرځولو وروسته هم له دې اډې څخه ځینې الوتنې وشوې. د قرغزستان د صدر اعظم راستیال رویټر خبری اژانس ته ویل چې د مناس هوایي اډې په اړه هر ډول پریکړه به د اکتوبر تر انتخاباتو وروسته وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي واشنگتن ته بیا هم له دې پوځي اډې څخه د استفادې ډاډ ورکړل شوی دی. د تاوتریخوالي ضد پولیسو د تایلند په مرکز بنکاک کې وویل چې له لاریون کوونکو څخه یې د موانعو او خنډونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې یو شمېر لاریون کوونکو هڅه کوله پر سړکونو او کوڅو د دغو موانعو ته اور واچوي چې تر ډېره حده له پلاستیک څخه جوړ شوي دي. همداراز پرون ناوخته په سیمه کې پر لاریون کوونکو لاسي بمونه وغورځول شول چې لږ تر لږه درې کسان یې ووژل. دولت انتقاد کوي چې د سرو کمیسونو اغوستون کې مظاهره چاند نویو انتخاباتو غوښتنه کوي. دا او تر دې ساته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له آزادۍ رادیو مو واوریدل.
خبرونه مو له احمد تکل څخه واوریدل. مخکې دې چې د آزادۍ رادیو مجله خبره سي ځینې رپورټونه لرو د افغانستان په اړه. د استونیا په مرکز تالین کې د ناټو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې نن د امریکا په ګډون د ناټو ځینې نور غړي هیوادونه پر افغانستان خبرې کوي. ټاکل شوی دغه مشران د افغانستان لپاره پر یوه نوې تګلارې خبرې وکړي چې له مخې به په دې هیواد کې مالي مصارف کنټرول سي او افغان مقاماتو ته به د امنیت مسؤلیت سپارلو چاره هم ګړندې سي. فرشتي جلالزی چې په دې غونډه کې ګډون لري شیبه مخکې د نننۍ غونډې پر اجنډا معلومات ورکړل.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نن ورځې د غونډې له عمده ګډونکوونکو څخه دي. البته د ناټو عمومي منشي به هم په دې غونډه کې ګډون کوي او دوی به د افغانستان لپاره د یوې نوې تګلارې په جزیاتو خبرې وکړي. او په دې تګلاره کې لکه څنګه چې پرون موږ ته د ناټو په اعلامیه کې ویل شوي وو، تر ډېره حده په افغانستان د پیسو تر مصرفولو په افغانستان کې د نن د پیسو په مصرفولو باندې ټینګار کیږي. نو هغه به داسې چې دوی وایي د ناتو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د نن د قراردادونو او اقتصادي پروژو له لارې هڅه کوي چې خپله د افغانستان سیمه ییز او کورنۍ اقتصاد په پښو باندې ودروي او له خلکو سره مرستې وکړي. البته په افغانستان کې د پوځي ځواکونو انتقال مثلا هغه څه دي چې نن په غونډه کې په مشخص ډول بحث باندې وشي. د ناټو د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او یا نور لوړ رتبه چارواکي نن په تالین کې سره راغونډ دي او د افغانستان پر مسله خبرې کوي.
فرشته جلال زی وچې د استونیا په مرکز تالین کې د ناتو د بهرنی چارو وزیرانو د غونډې په اړه معلومات راکول. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امنیت ساتنې پر مسلې هم خبرې کیږي. اخوا د هرات ولایتي شورا په نوښت د دولت شاوخوا سل تنه وسلوال مخالفین ملکي ژوند ته راستانه شوي او خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي. شرف الدین استانګزی ورباندې رپورټ لري.
د هرات امنیت قمندان جنرال سالم احساس د پنځمه په ماسپښین د شندن لسګونه قومي مشرانو په حضور څلور او یمیله کلاشینکوف د ډایک مامورینو ته تسلیم کړه. وی ویل د هغې ولسوالۍ قومي شورا د سولې په لار کې بې ساری ګام پورته کړل. په شندن کې ولسي شورا یو سل پنځه ویشت تنه غړي لري. تر اوسه په دې سربیره چې سل تنه وسلوال مخالفین د خبرو له لارې وسلې کېښودو ته وهڅول پرته له حکومتي فشارې مامورینو وایي څوارلس سوه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه. د قومندانۍ په غونډه کې د شینډن ولسوالۍ څو تنه قومي مشرانو د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته خپلې سیمې ته د دولت داسې پام اړولو هیله وکړه.
حکومتونه داسې ګټې چې د شینډن دپاره موږ د سړک هم نه لرو او برق هم چې دی او کینلیک هم خلک ضرورت لري او د شینډن د بند دپاره هم ضرورت لري چې د شینډن خلک وسا سي او د دې بدبختي څخه د شینډن مظلوم خلک شلی سي. ډېر خوشحاله شو نور خلک د دولت راسي او د سوله وسي په دې وطن کې چې دا وطن جوړ شي.
تاسې به په سوله کې څومره کار وکړئ سپینګیري مشران؟
کې خو دا اوس سل په سل کې کار مو کړی. دا سول مولې دلې چې دا سول ګټه لري د خلکو د وطن لپاره چې وطن جوړ شي.
کار کوم رو نتیجه کار مو سیفی داست انو زمي ادامه داره ک دین وطنی ادا بکنه. خو نام عبدالکیم از ولسوالی شیندن قوی مبارزه ای
مو شو کار غواړو آرامي غواړو نو خلکو ته خدمت وکي کار نه کنه چې اباتی بشي. مو شو کار غواړو
که مردم مسوف و کارګه بشه و کوبال نمشه جنگ نه مکنه.
په هرات کې سولې او ملي پیوستون رئیس حضرت سید شریف مجددی د شندن د خلکو وختنه په ځای وبللې. زیاته کړه دولت هغو کسانو ته د اشتغال زمینه برابروي چې ملکی ژوند ته راګرځېدلی وي.
ما ان شاء الله کارهای روی دست داریم که
هو که دولت پلان لري چې هغو کسانو سره مرسته وکړي چې تازه ملکی ژوند ته راوګرځي. سیمه کې به د بیا رغونې پروګرامونه پیل او دوی ته به د کار روزګار زمینه پکې چمتو شي.
به نتیجه میرسه ان شاء الله.
باید ویم کومې وسلې چې دغه کسانو څخه تسلیم شي په نویتې دولتي مامورینو خبرې ونه کړې. خو ډېرې وسلې نوې ښکارېدې. د اړوند چارو یو شمېر کارپوهان چې دلته حاضر و د نوم او غږ نه خبرولو په شرط وویل په دغه وسلو ډزې نه دي شوي او په تازګۍ کې افغانستان ته رالېږدول شوي دي. دا چې له کوم هېواد څخه بیا هم امنیتي مامورینو په اړونده محل خبرې ونه کړې. شینډن د هرات ښار جنوب سل کیلومتره کې یوه ولسوالۍ ده چې ایران سره د پراخه پولې پښتون سره ډېر ځله د ناامنۍ خبرونه ترې خپرېږي.
د ننګرهار د کرنې ریاست وایي داسې هڅې پیل کړي چې د دې ولایت کرنې ته تجارتي بڼه ورکړي. دا ریاست وایي په سیمه کې د تولیداتو منابع ډېر دي خو پر عصري صادراتي لارو چارو یې باید کار وسي. له جلال آباد ته داود وفا.
د ننګرهار د کرنې رئیس انجینر محمد حسین صاحبه وایي د کرنې په اړه برخه کې د تولیداتو امکانات زیات دي خو د سوداګرۍ په عصري سیستم برابروالی ورته پکار دی. د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د غالت د بخور نمیر نه اوس موږ غواړو چې د زراعت د تجارت په حق لمنګا فکر وکړو او البته په دې لړ کې موږ یو سلسله عملی ګامونه هم پورته کړی دي. په دې مفهوم چې غواړو اوس ګرین هاوسونه په ټول ننګرهار کې توسعه ورکړو. ولې یو ویل خوانه چې د اوبو قلت د زمونږ بزګران نشو کولای چې فی واحد ځمکه نه دوی هغه مناسب حاصل ترلاسه کړي. نو موږ غواړو چې په ګرین هاوسونو کې هغه تحقیقاتي بوټي چې هغه وشو کولای چې د اوړي سبزیجات په ژمي کې تولید او هغه محصولات چې موږ ته اقتصادي ارزښت لري هغه باندې کار وکړو.
د کرنې رئیس وایي د زراعتي سوداګرۍ په برخه کې د ننګرهار د چرګانو فارمونو وده د پاملرنې وړ ده.
یو زمونږ له ډېرو مهمو پروژو نه چې په ننګرهار کې ډېره کامیابه پروژه ده او موږ غواړو چې دا پروژه سراسري کړو په ټول افغانستان کې او دا یو ښه موډل وګرځو د زراعت تجارت لپاره. هغه د چرګانو تولید ده. د چرګانو تولید موږ دلته اتحاده لرو په نوم د سپین غر د چرګوړو روزونکو فارمدارانو په نوم چې په دې کې فعلا موږ دوه حصې لرو. یو د هګیو د چرګانو دپاره او بل د غوښینې چرګانو دپاره. په دې دواړه حصو کې موږ په هر میاشت کې په تور د اوسط سل زره چې د دواړو حصو دوه سوه زره چرګوړو کېږي تولید لرو او عملا د ننګرهار په ولایت کې څلور سوه پنځوس د چرګوړو فارمونه موجود دي او په دې کې اضافه له درې زرو نفرونه چې زموږ په دې کې خویندي دی او ورونه په کار مصروف دی او لدغه شغل او لدغه پیشنه ډیر دوی راضی دي. البته خوشبختانه چې د زمنګ د اوس ټول محصولات د چرګانو خارج د ولایت ننګرهار هار نه چې هغه کابل مزار شریف او لوګر اړوند نږدې کونړ لغمان او هغه اوس موسسات قرارداد کې لدې جنه د چرګانو قراردادونه د اتحادو سره دي. نو دا هغه مسائل چې موږ د آینده د انکشاف دپاره چې هغه د تجارت د زراعت د مالداری او زراعت تجارت کېدل دي موږ اشاره دوی ته نورم هسي او موږ امیدواره کوي.
په ننګرهار کې د کبانو د روزنې په برخه کې هم یو شمېر خلک مصروف دي. د سبزیو او میوو تولیدات ډیر دي خو د بیلابیل ستونزو له امله دغه توکي بهر ته د تلو امکانات تر اوسه نه لري.
داود وفاو چې له ننګرهار رپورټ راکوي. د خبرونې په پاتې 45 دقیقو کې د ازادي رادیوي مجله خبریږي.
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم. اسدالله غزنفر یم. په ازادي رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د مینی مجلې د 40مې غنې د خبرېدو په مناسبت د داود وفا ریپورت په هلمند کې د روانو ادبي فرهنګي فعالیتونو په باب له شاغلي په څون سره مرکه د چین د خلکو یو خوږه کیسه په ادبیاتو کې د سترکچرالیزم د نقش په باره کې بحث او نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی.
د افغانستان د تیاتر او ټلویزیون تکړه هنرمند انیسا وهاب د یک شنبه په شپه د 53 کلو په عمر وفات شوه. د انیسی وهاب کورنۍ ویلي چې نوموړي له یوې میاشتې راهیسې د سرطان د ناروغۍ له امله په بستر کې وه. انیسی وهاب له 1 کلنۍ د افغانستان په راډیو او بیا ټلویزیون کې د تیاتر او تمثیل په برخه کې کار پیل کړ او د خپل کار په بهیر کې ګڼې جایزې هم خپلې کړې. میرمن انیسی وهاب له تباندې 4 کلو راهیسې له ازادۍ راډیو سره همکاري درلوده او د مربای مارچ او آشیانې د خپرونو په ګڼو ډرامو کې رول لوبولی. د انیسی وهاب جنازه د دوشنبه په ورځ په کابل کې د قلابچکان په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. ولسمشر حامد کرزی کندوز ولایت ته د سفر په وخت په هیواد کې د بیان د ازادۍ ملاتړ وکړ او خوشحالي یې څرګنده کړه چې د طالبانو د ادارې له ختمېدو راهیسې په افغانستان کې آزادو مطبوعاتو ډېره وده کړې ده. د چې د کندوز ولایت دولتي مامورینو او قومي مشرانو ته خبرې کولې وویل چې آزاد مطبوعات د حکومت په عملونو رڼا اچوي او حکومت ته وایي چې دغه تېروتنې دي کړې دي. د یادولو ده چې په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې د مطبوعاتو له ودې او آزادۍ سره سره شکایت کیږي چې رسنیو ته په عمل کې دا اجازه نشته چې د لویو مجرمانو په باره کې څرګندونې وکړي او نیوکه ورباندې وکړي. په پېښور کې د افغانستان ادبي انجمن د نوي کال او پسرلی په ویاړ پسرلنۍ مشاعره وکړه. په دې مشاعره کې چې نامتو شاعر او ژورنالیست قتیل خوګیانی، د دینی پوهنو لیکوال زاهدی احمدزی، ژباړن او شاعر شجاع زادزی او نورو ګڼو افغان فرهنګیانو برخه اخیستې وه، وطني او پسرلنی شعرونه وویل شول. دغه غونډه مازدیګر پیل او ماخوستن په 9 بجو پای ته ورسېده. د یو بل خبر مطابق په پېښور کې د محترلام بابا په نوم نوې ادبي ټولنه پرانستل شوه. د دې ټولنې مشر نذیر قریشي او مرستیالی عبدالوهاب څاروان ټاکل شوي دي. د افغانستان د نامتو هنرمند ظاهر هویدا د ژوند او هنري کارونو مستند فلم په کابل کې وښودل شو. په دغه فلم کې د ظاهر هویدا د اوسني ژوند مختلفې صحنې خوندي شوې دي. ظاهر هویدا له 23 کلونو په جرمني کې اوسي.
په 13 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو مجلې خپرې شوې چې له څه مزل وروسته یې کار بس کړ، خو په هغو لږو مجلو کې چې د خپرونو لړۍ ونشلېده په جلال آباد کې خپرېدونکې مینه ده. مینه مجله د ځوان شاعر او لیکوال عزت الله ثواب په مشۍ د لیکوالو او ژورنالیستانو د یوې ډلې په زیار خپریږي. د تیرې یکشنبې په ماښام په جلال آباد ښار کې د مینې د 40مې ګڼې د خپرېدو په ویاړ د فرهنګیانو او ژورنالیستانو یوه غونډه وه. د همدی غونډي او د مینی د څلوېښتمې ګڼې د خپرېدو په مناسبت په ننګرهار کې زموږ همکار داود وفا له ښاغلي ثواب او ځینو نورو قلموالو سره د مینی په باره کې خبرې کړي چې دلته یې اوري.
د مینې د خپلواکې مجلې مسؤول چلوونکي انجینر عزت الله ځواب وویل، پخوا یې مجله زر ګڼې خپرېده خو اوس 15,000 ګڼې خپرېږي، او دا ځکه چې په خلکو کې مینه خوره کړې ده.
خو مونږ زیات ټینګار په دې 2 کلونو کې او تاکید هم په محتوا باندې کړی دی. مونږ کوشش کوو چې زمونږ د مجلې محتوا ښایي هر چاته په زړه پورې دینی، تفریحي، تاریخي، سیاسي، سپورتي او علمي مطالب راواخلو چې د هر ذوق خاوندان پکې د خپلې خوښې شی پیدا کړي. نو همدای د بریالي توب لامل دی، او دا سلور کاله کېږي چې مینه له 2,000-3,000 څخه اوس 15,000 ګڼو ته لوړ شوې ده. نو اوس مونږ کوشش کوو چې دا میاشتنی شي، اوس دوه میاشتو کې یو ځل چاپېږي. نو که په میاشتنی شي او خپله انټرنیټي پاڼه ډیزاین او کار پرې روان دی، د کار لاندې ده، بیا به هغه هم اپډیټ کوو او لرو سیمو کې پراته خلک به مینې ته لاسرسی پیدا کړي.
لیکوال او کره کتونکی زرین انځور وایي دا چې اکثره مجلې د خپراوي له پیل نه لږ وروسته بیرته بندېږي او مینه د 8 کاله مسلسله خپرېده، لومړنۍ ښېګڼه یې همدا ده.
مینه مجله د ننګرهار په مطبوعاتي تاریخ کې خپل خاص ځای لري. نن په ننګرهار کې د مینې د مجلې اتمه کلیزه لمانځل کېږي، او دلته هم د ننګرهار او هم د هېواد د نورو برخو د رسنیو کارکوونکي، ژورنالیستان، لیکوال سره راټول شوي دي، او د مینې د مجلې دغه کلیزه په خوشحالۍ سره په خوښۍ سره لمانځي. مینه هغسې یو مجله ده چې د ښاغلي مسؤول مدیر او د هغه د ملګرو په زیار او هلو ځلو خپرېږي، او څلوېښتمه ګڼه یې خپره شوې ده. دغه لړکې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي د ننګرهار د مطبوعاتو په تاریخ کې. خو مینه به خپل ځای په دې ولري چې خدا د ځواب سره په خپلو ځانګړو هلو ځلو په دوامداره ډول خپرېږي. بل ډېر ذوقي مسایل، دا خاصه سیاسي مجله نه ده، یو ذوقي مجله ده، او همدې کبله په عام خلکو کې، په عام لوستونکو کې ډېر زیاته محبوبه ده.
لیکوال او شاعر عزت الله شمزه وایي مینه مجله باید د لوړو ذوقونو په پالنه کې لا وهڅیږي.
مینه تر دې دمه چلېدلې ده، ځکه کله چې مینه پیل کېدله هیچا باور نه کوه چې مینه به تر څلوېښتمې ګڼې پورې راورسېږي. زه فکر کوم د مینې په چلولو کې او د مینې په پاللو کې د ټولو فرهنګیانو، د ختیځونو او د ټول هېواد د فرهنګیانو ونډه شته. هر چا پکې خپله برخه کړې ده، خو د مجلې چلوونکو ډېر کمال په دې کې و چې له پیل نه تر اوسه پورې هر ډول خلکو ذوق ساتلی دی. زموږ په ټولنه کې د هغو خلکو شمېر ډېر زیات دی چې عالي تحصیلات نه لري. دغه مجله یو خوالی لري چې د هغو خلکو لپاره کافی مواد لري، د هغوی ذوق خړوبوي، د هغوی د ذوق مطابق مطالب خپروي، حتی تر دې پورې چې ډېر خلک د همدې مینې له وجې نه لیکوالان شوي دي. له پیل نه کله په ټوکو شروع کړې ده، کله یې په ځینو نظریاتو او ژباړو شروع کړې ده، خو اوس هغوی خپله لیکوال دي، لیکنې کولی شي او د نظر خاوندان دي. دغسې کار کول د مطبوعاتو په دغسې ګڼه ګوڼه کې د مجلې چلول او مجله خپل ځان ته لیکوال پیدا کول، دا ډېر لوی کمال دی زما په نظر. ډېر مطالب به پکې داسې وشي هغه به ډېر د عالي ذوق نه و. اوس په دې کوشش وکړي په راتلونکي کې چې ډېر ښه سیاسي مواد ولري، ډېر ښه ادبي مواد ولري، تحقیقي مواد ولري.
د مینې چلوونکي عزت الله ځواب وایي، تر اوسه لا خپل وطن د پر وخت چاپ او خپراوي جوګه نه دی، خو دوی دا ټول ستونزې ګالي او مجله په خپل وخت د لوستونکو تر ګوتو ورسوي.
ولا ستونزې خو د چاپي مطبوعاتو په مخ کې لري زیات دي، او د مخ کې خندونه هم شته دي، او د بیان ازادي په افغانستان کې نوې ده. مونږ کله ناکله د ننګونو سره مخ کېږو، او د چاپي مطبوعاتو په برخه کې د تخنیکی ستونزې هم زیات دي. تر اوسه مونږ په پېښور کې مجله چاپو او به دلته راوړو، دلته یو مطبوعات شته دی ډاډمن کار چې پیوشي.
مینه مجله لا کلونو راهیسې په هر دوو میاشتو کې یو ځل په جلال آباد کې خپرېږي. د مینې شپه د موسیقۍ په خوږو نغمو پای ته ورسېده.
کله په زړه کې در تیر شوی دی چې د بازار د منځ په زرګونو کسانو کې، یا د ماشام په تیاره کې، یا په کوم ګوښه ځای کې به د انسان په شکل کې ناآشنا مخلوق هم وي؟ که دغسې تصور در پیدا کیږي، نو ډاډه اوسئ چې یوازې نه یاست. له یوې سروې سره سم د نړۍ په هرو 500 کسانو کې یو کس ګمان کوي، او بلکې باور یې دی چې د مځکې پر مخ ناشنا مخلوق هم شته. په دې اړه د رویټر اژانس رپورټ وشما رشید الولی.
د نړۍ په سلو کې شل کسان باور لري چې د ځمکې په مخ ناشنا مخلوق په بدله څیره کې مثلا د انسان په څیره کې موجود دی. د رویټر اژانس له راپور سره سم ایپیسوس ماسسې د نړۍ د 22 ملکونو له 300 کسانو د ځمکې په مخ د ناشنا مخلوق د شتون یا نشتون په باره کې پوښتنه کړې او معلومه شوې ده چې په هرو سلو کسانو کې شل کسه ګمان کوي چې ممکن د نورو ستوریو یا داسې نور ناشنا مخلوق په بدله څیره کې دلته ووسی. د دې سروې په وخت معلومه شوه چې د هندوستان او چین خلک په دغه سې ناشنا موجوداتو باندې ډېر باور لري. په دغه دوه هیوادونو کې په هر سلو پوښتیدلو کې څلوېښت کسو ویلي دي چې د دوی زړه ته دا خبره لویږي چې د ځمکې په مخ به د انسان په شکل کې ناآشنا مخلوقات موجود وي. د دې سروې په اړه له خبره شوي راپور سره سم په سویډن، هالند او بلجیم کې په ناآشنا مخلوق باندې د باوري کسانو تعداد تر بل هر ځای کم دی. په دغو دریو هیوادونو کې یوازې 8% خلک ګمان کوي چې د ځمکې په مخ ناآشنا مخلوق شته دی. د ایپیسوس ماسیسی او مقام جان رایت وایي چې د دې سروې په اساس ویلی شو چې په کومو ځایونو کې ډیر خلک ژوند کوي او خلک له یو بل سره ډیر نشي پیژندلی، هلته خلک دا ګمان په اسانه کولی شي چې ممکن داسې مخلوق هم وي چې یوازې څیره به یې د انسانانو غوندې وي او په اصل کې به نور موجودات وي. خو په کومو ځایونو کې چې لږ خلک ژوند کوي او خلک له یو بل ډیر خبر دي، هلته د انسان په شکل د نورو مخلوقاتو د شتون باور کم دی. دغه سروې وایي چې د ښځو په نسبت د هغو نارینهو شمیر زیات دی چې د ځمکې په مخ د ناشنا مخلوق په شتون باندې باوري دي. په هرو سلو نارینهو کې 22 کسانو ویلي دي چې دوی ګمان کوي چې په ځمکه کې به ناآشنا مخلوق هم وي، حال دا چې یوازې 12% ښځو ویلي دي چې د ناآشنا موجوداتو شتون یې زړه ته لویږي. اکثره هغه کسان چې په دې خاورینه ځمکه باندې د ناآشنا موجوداتو په شتون باور لري تر 15 کاله کم عمر لري. د بې باور کسانو شمیر په ښځو او هغو کسانو کې چې عمر یې تر 15 کاله اوښتی نسبتا ډیر دی.
هلمند د افغانستان یو هغه ولایت دی چې په تیرو څو کلونو کې ورنه د جنگونو، د قتلونو، د بمباریو او تباهیو خبرونه راځي او دا خبرونه دومره ډیر دي چې شاید ګڼو خلکو ته دغه ولایت یوازې د جنگ یو میدان ښکاره سي. خو په دې سیمه کې د مرګ د بلا په څنګ کې د ژوند شاپیری هم وسی او په مختلفو ډګرونو کې کارونه هم روان دي. په هلمند ولایت کې د ادبي او فرهنګي فعالیتونو په اړه د دغه ولایت د بوس جریدې له چلوونکي احمد شاه په څون سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغله پاتون په هلمند کې ادبی فعالیتونه څنګه دي؟
د مهال په هلمند کې تقریبا 15 یا 16 کلتوري ټولنې فعالیت لري چې هغه ځینې خبرونه هم لري او په مجموع کې یو ادبی بهیر چې هلمند ادبی بهیر نومیږي ټولنې چې د جمعې پر ورځ باندې تر غونډیږي او هلته مشاعره کوي او خپل نثرونه لولي او ورسره ځینې وختونه کرکټنه هم لري.
تاسو ویل چې ځینې وختونه کرکټنه کوي، څنګه دا په نورو ولایتونو کې یا په کابل کې خو دا کرکټنه خامخا جز دي؟
اکثریت وخت ځینې دا کرکټنه د یو جنجال بڼه غوره کوي، د یو شر شور یا د یو جګړې بڼه غوره کوي. یو څوک پر یو ټکی باندې ټینګار کوي یا بل چې کله خپل دلیل ورته وړاندې کوي دی بیا نه مني، نو د دغه عمل اکثریت وخت پاتې ډیر ساتونه ساتونه بیا پر دې باندې لګیږي کنات یو بل ته نه سر کولای. علت یې همدا دی چې د کرکټنې برخه یو څه کمزوري ده.
هلمند خو د مساحت له مخې ډیر لوی ولایت دی، ستاسو د 15 غونډې چې دي دا په ولایت کې خوريري او کنا ټولي په مرکز کې راټولې؟
متاسفانه باید وایم چې ټولي په مرکز کې، ځکه دي چې حالت د زمينه نه برابر. په هلمند کې یو ټولنه د ابو هاشم سروانی ټولنه په نوم باندې هغه
پلشکرګه
کې ده. خود هغه ځنی ملګری په مرجو ولسوالۍ کې یو فعالیت پیل کړی دی چې د دوی څنګه د خپل نوم بیل دی پردیس بانډار په نوم باندې ځنی ملګری سره غون کړی دی. په ګرش کې هم یو ټولنه ست د شمل پنا باندې د هغه مارونی مشارکې
د رادیو غانو تلویزیونونو خبرونو په برخه کې هلمند
څه حالت لري اوس؟
هلمند دا مهال تقریبا 15 رادیوګان لري چې یو پکې دولتي د یو تلویزیون دولتي لري او د څلور رادیوګان چې دي د شخصي رادیوګان دي په هغه کې چې دي زیاتره برخه د کسانو د نشټوالي له امله یا د پیسو یا د اقتصادي مشکلاتو له امله موسیقي یا ځینو داسې پروګرامونه نیولې چې هغه فائدہ مند نه دي.
یعنی تاسو په نظر باندې د موسیقي فائدہ مند نه ده؟
پر اندازه باندې یو شی کچيري اندازه ولري نو بیا به سې فائدہ بو کې خو مسکیم کچيري ټول ورځ موسیقي اورم او بل کار ته پاتې او بل څه نه خبروم نو دا خو من کوم چې رادیو چې جوړ سوي دغه مساری پر باندې سوي دی هغه
دي. تاسو په نظر باندې دا رادیوګان چې دي هغه دي سیمایزو مشکلاتو ته یا دي سیمې دي کلچر او کلچر په غړولو کې خاصه برخه نه لري؟ هغه ته کسټونه دي هغه خبرې
نه لري؟ لري خو خپل وسه پر لري. دوی هڅه کوي چې دا خبرونه ولري ځکه چې اوریدونکو هم دا شی خوشي اوریدونکو هم نور د دې څخه ستوري سوي دي چې موسیقي واوري خو خپل وسه پر کده زیات امکانات د دیونه لري چې هر ورځ د یو خبرونه جوړ کړي د خلګو ستونزې یا مشکلات پکښ نه